په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 10 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 6 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 د کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې یې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د دې او ساته خبرونې په راپورونو کې اوري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د ترغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستې رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې را ځوړن مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اځانه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبريالانو د خوندې توپ کمیټې افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سی وی چې په تیر وکال کې د رسنوي د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم د تورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له اسمت څروان.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وجمه احمدزی ول هغه خبريالانو ده چې څو میاشتې په خوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې لوروسته او بدلونونو وروسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویل چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اگست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښي وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوع سیمه ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له وخت راسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبريالان له راز راز کړهونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سروغلی چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت سروند د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل اغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان له خوا وزه سوي دي او په خبريالانو باندې کاری ساحه محدود سوي ده. او د دې ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي اغه توانایي ظرفیت ډیر راکم سوي ده ترڅو اغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلې دي یا د اعلاناتو د لارسرارونو په بدل کې خبرونه تمویل دي اغه بوس بازار خراب دا ویلانات هم نه راځي. نو ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبريالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبريالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبريالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د فیسبوکي خبر یا لیکنه د خبرونو او نشر په نتیجه کې داس خبريالان هم په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا د وکلان قید ورته اورول سوی ده. داس خبريالان یا رسنیز کارکونکي هم لرو چې د ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دی، اوس یې برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 1530 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
په میاسب د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنوي چارو وزیر څخه غوښتنه دي چې افغان خبريالانو ته ویسي صادر کړي. څه فکر کوي چې دا به ګټه وکړي او که دغه وست چې په افغانستان کې خبريږي څه ناسم معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبريالان بلار شي له افغانستانه، دا به هم محدود نشي؟
دواړه خیر دي، ژورنالیستانو ځوان به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کیږي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسو ته ښه معلومات صدا اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولای چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، د اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډیری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوې، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واردات کیده.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونه سي رسولی. تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې للوشي د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوشته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیا اخلي. د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول په تیر بیا د شسو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زده د طالبانو په اړه خپل پالیسي نرمي نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی د ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنۍ قوانینو کې استثناء قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او غنی نور اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثناء منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاتکړه شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تیر کل کابل ته د طالبانو لنن او تلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړیو او په لومړی ورځ چې د زمری اسد میاشتې 15 منې ټاو لشته لږه درې کسان دالوته کې لباړي راوغورځیدل او مرسول. د دوه مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږ ویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوان ناوې لا هم د غم پر ټغر ناشته ده. دا چې ډاکټر فیدا محمد ولی له خطر ډک دی سفر تملا تړلې و او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسد الله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بسره هم راځي داسې خپله داسې فکر وکړه.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویلې به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، کنه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو کښې مازدیګړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ور مالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دوی وخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همدم اصراف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
خو ډېر قرضدار و، د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم ده رسم رواج په هوټل کښې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوېد او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده باقوی دلوگه تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ادا که پیخ شوه ده دام اومد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 پامیلی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ و امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کښې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کښې و، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، نن مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پیل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هم مهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دین یات راټول شوی و چې ګواکې له کوم ښکاره اسناد پرته به بهرنیان له افغانستانه و باسي. د دوه اونیو او له هغه وروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتبا د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا واګي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماټانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي. خود امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤلو چارواکو د دې کار ننګه کړی ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکه لباډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکه عملیه ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکه عملیه د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده. خود قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
یعنی حساب کومه خبره ونه کوله اوس باید غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې متحد وشي چې غږ هغوی واوري.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملی سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جری په مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. نور حل په دې راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلی اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب وو. د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په وده راوت انشاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان به کارول.
دا پروژه چې موږ ته رغلي وای موږ په تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خلق بکورو ان ډېر خلک نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لاین ډېر خلک نشي مواد نه غشول دي په دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي په انده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپ شفاف ډول تر سره شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کی. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل په ساده ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتر پاته دوه چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او داسې باید نور کورونه وکړي نور وکړي نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډېر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا ویله موږ ته ابود شو ولا جوړ شو ولا ډېر نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیا مؤسسه خوا پلی شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په بابو ویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,500 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل یو څلوېخت میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروایی د دوی غوښتنه داده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښت میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اورا سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال یو سلو دوه ویشت منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوري لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پانی د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پایل سي. د جنوبي افریقا د غوري لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوري لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر پنځه نیمې بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټول یې بایللي دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نورې هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. درن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زه تای روشان رابلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل پشان په دیونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسیدلی و، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورکسوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی د یاد ایستلی و. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیاوې یې زیاتې وي موږ نسو خپرولی. نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفاً دغه ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورکسوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورکسوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړئ. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شنبه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په حق معلومات راکوي.
بلی السلام علیکم روشان صاحب، سلام تا ټول اوریدونکو ته. بدیه لامه چې خبر وي وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغه سیم یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولید دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور یې موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم، صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم، صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش و صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم، صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه، د شپږو کلو به لکه سادي تکلیف هم لري، تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. که د خپلوان هر ورځ مغه اوري نو ماته په دغه شماره زنګ وهي. لومړی انډین شمېره ده، ستر واویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا، یعنې ستر دوه تیرې اووه اته ستر دوه نهه شپږ و اته. بله شمېره ورته وایم، ستر واویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي، یعنې ستر دوه تیرې اووه یو ستر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار څه مغه اوري، بس مته په دغه شمارو زنګ وهي. نه خدای څخه
بلیا السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. محمد عیسی که بخریم لکندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. نو تایر روشان صاحب، دلته مو یو کوچنی پیدا کړی دی، نه پوهېږم چا دی. نو داسې یو کوچنی سخت دی، نو دی وایي زه د هلمند یم، دلته کندهار ته راغلی دی. نو که چیرې دغه دوستان یو غږ اوري، نو راځي چې خپل کوچنی دې بوزي، زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه. شمېره زر بیا وایم، صفر اویا دوه اتیا دېرش نهه سوه پنځه ویشت. اتصالات شمېره هم ده، صفر اووه اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه. ابغان لسی شمېره لا یو ګاش وایم، صفر اووه صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خادمی میں د دوست په کې یو کاس د دعوت په نامه باندې درشت کال کې چې د غواشیر ولسوالۍ ته راغلی دی. تقریبا څو څو ځله موږ نورم پیغامونه ترې شه تر اوسه پورې په څوک نه دی تیر شوی. نو د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. ما له تلیفون شمېره د صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته
پیدا کرے تقریباً کال دے اور نم بسری یادوی دادی دے اسمان رنگ جامع پرتن دی دنگرهار د بیسو ساحه دی کدا کنه د هر چوی لمو سره پلان د شمیرواڑی کونی سی او خپل ماشوم تر لا سکړی ا رومه روشن شمیروای مته تر نه هاویا اته سو شپږ نونس انزلس یو دی بیا تکراروم پر و نه اته پر شپږ یو نه یو پنځه اتلاس میرا وای مت دا باندې واتس اپ هم دی کوار په واتس اپ هم ورته سنل یګم چې پر تا بیا ونوي لاس یو سره ته دی یو دی بیا تکرارو پر و اته نه و یو پر یو درې اته دا واتس اپ یو دی بیا تکرارو پر تا بیا ونوي لاس یو سره ته دی
سلام پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې تور جامې پر کندي او سری سپلی دا ماشوم کدا هر چوی نو موږ سره زیاده ټلیفون دوه ټلیفون شمیرو باندې اړیکه ونیسي زه دا شمیرې ورته وایم سی پرتالیا شپګنری نونس او اخر کې نه 125 یو دا تکرار مې سی پر و اته نه شپګ یو نه پینه تینځو دوا او بل شمیرو وایم اتصالات سی پر اتاویا
سلامونه نیکې د آزادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته اکثر د لاندې مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمه د جلال آباد په ښار کې د فاطمه زهرا شفخانې مخته موږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي خلاص کې تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي دسې ژبه بنده بنده کېږي او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی نو که د هر چا د کورنۍ وي د هر چا کوچنی وي زه ورته خپلې شماره وایم په دغه دما سره اړیکه ټینګه کړي پیر کې ته سارا شماره وایي مسی پر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې اریبا شماره صفر و سو یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځه په دغه شماره واټساپ هم فعال دی یعنی صفر و و یو څلور اته شپږ څلور او پای کې روشن شماره وایم روشن شماره صفر و سوه صفر نه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سلو درې اتیا یعنی صفر و نه څلور څلور صفر صفر یو اته درې نو که دغه کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي په دغه شماره دما سړي کې یو خپل کوچنی دی تر لاسه کی ادا دې رډو نه هیلا کوم نه پیغام بار بار کی خدای پامان
سلامونه د ازادې رډو کارکونکو مې دواله ته نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د خپل کلو د د سلیوان تاورې غندې ده تر نه تورې جامې سره چپل کی دي او په ځوبم د سګون ګون کې اقرار شایي مونږ ته د پدغه شمارو زنګ وایي لمړی اریبا شماره چې د واتس اپ هم ده پر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بله روشن شماره صفر نه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نه ویش یعنی صفر و نه نه بیا شپږ نه شپږ یو دوا نه بلا د اتصالات شماره ورته وایم 0 58 111 48 9 40 یعنی 0 8 1 1 4 4 9. بس باقی وخت د خدای په امان.
درنو اوریدونکو، دا وه هغه پیغامونه چې په هغو کې زموږ ځینو اوریدونکو ستاسو د پیدا شوي دوستانو په هکله معلومات راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دې جمله کې وي. که نه وي نو دعای وکړو چې ستاسو ورک شوي عزیزان هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورک شوو کسانو په لټه کې دي.
سلامونه نه کېله د آزادې اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربې د ولسوالۍ یو پیغام پر دمه زما یو ځل دا چې نن نعمت الله دا د تار نیمه صد رحمان دا د لس میاشتې کې تنا درک سره ده. که چاته د په حق له معلومات یا د خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 8 2 3 4 که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 1 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه پتاشه آزادې رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام از ما زوی ایمل د فضل محمد زی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوې ده. د هلک عمر 15 کاله ده. لږ ذهني توازن یې ګډوډ ده. شنه کالي په تن کې دي او د کورنر د چغسرې د اسد آباد د ښار نه نادرکه شوې ده. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې درې تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کسو یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلی وي په دغه لاندو شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 8 9 40 50 42 55. تکراروم 0 8 9 40 50 42 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
کوم روشن صاحب محترم سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبی دا زبردست خبرونه ټول ته ځنګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه دا او یو څه ناڅه ساده ده د سردار اغا زوی ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه شوی ده او نه خودي رنګه جامې په تن دي، یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمېرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحال یم، کابل نه یم، شمېرې درته وایم 0-58.
ګران وروره حکمت الله خوشحال، ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه درغلی، نو د مهربانۍ له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب، تاسو سلام ان تای روشان آزادی رادیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه غاوري سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نو خبره کوم. سر ما د کازو یورپ کې د شپږ وکاله کې د کندهار سوور کوي، د کندهار د باغ ټول نسینه سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. ما ته د ټول نمبر دی 0-50-700-701 یا نمبر ته واره بیا وان 0-3-5-9-8-1. نو دغه زما نمبر دی. تای روشان صاحب ساسم دغه دغه غواړو چې زما پیغام نه شیر کړې څو واره نور موخت نه نسم د خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادې راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. ظریف خان نبیزاده یم د ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نه درکه شوی دی چې عمر یې تقریبا شپږ کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې ناصر دی. ستوري جامې پر تن دي. کړه دغه کوچنی په هر چا ته معلومات وي د انساني همدردی لمه لمونږ سره بلاندې شمیرو اړیکه ونیسي او دا کوچنی مونږ ته وسپارئ. لومړی ریباش میرا وایم چې 0 شپږ څلوېښت 5 500 شپږویشت. یو ځلې بیا تکراروم 0 5 4 5 5 2 روشن شمیره 0 9 8 9 15. یو ځلې بیا وایم 0 9 8 0 1 9 1 5. اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي 0 8 9 10. یو سل اته دېرش. یو ځلې بیا وایم 0 8 9 1 1 0 1 3 8. دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 10. یو سل اته دېرش. ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه. خیل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی مونږ ترلاسه کړو. تاسو ته ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه ناداره کوي. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په 2 فالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې در ته وایم 0 8 3 8 9. روشن شماره ده 0 9 4 8 9 1 0. شمارې در ته یو ځل بیا هم وایم 0 8 3 8 8 9 0. روشن شماره 0 9 8 9 1 3 0. روشن سے محترم لتا او قدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای په.
سلامونه روشن صاحب محترم، تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه. زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم 6 عمر لري، سپینې جامې پر تن دي، همدارغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي. دغه ماشوم تقریبا د 8 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره 0 3 5 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. رستیو کی وہ انتین شمارہ وائما 0 5 4 9 2 0 3 8. او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت ده 0 8 1 2 8 2 0 2. یعنی 0 8 1 0 8 2 0 رستیو کې صفر وو. روشن سے محترم ہیلہ مدال چې دغه پیغام بار بار نشر کړي، ذکر دغه معصوم کورنۍ ډیر پریشان ده او دغه معصوم تډیره په تلوسه کې ده، تر بیا خیال زرګي خو ختنه خېشي به لوی الله اول.
السلام علیکم، عبدالحنان ومن یمن کم لحر الیتسه. السلام علیکم، دراسه مختار جان تاسو او درن مزر از ما یو د سر پی رحم الله په نوم کې څوک تا معلومات شری ما ته جي لطفا په هم دغه شمیره زنګ ووی 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3
نه نه صفر نه اته سلور و اته د شمیرې تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته او دغه پنځه شمیرې ځل بیا وایم صفر و صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه.
ہلو السلام علیکم رشان سے سلام مین پاس تھا تو لگے درمان اور ایدن تھا باور خستایما د پاریخ تو ل وطن خوست لیتنا زمگ یو مالگرے رکشا ویلا اختر گل نمیگ د جماگل ز د تقریبا د تلور میاشت کی کیس پاک لمر نو مات لرے یاری واش مارا اڑی کٹھنگے کشمر در تیار ہوما صفر وا شپاگ وا تلور شپاگ وا شپاگ وشپاگ یعنی صفر وسو وشپتا شپاگ سلوی شپاگ ویا شپاگ ویا شماره تکرار صفر وا شپاگ وا سلور شپاگ وشپاگ وشپاگ دغه دی واتساپ شمارم در توایما صفر وا نه صفر نه و پنځه نه و پنځه یعنی صفر وسو نوی نه سو پنځه ویا نه سو پنځه ویا دی وشمره یو ځل بیا تکرار وما صفر و شپاگ و سلو شپاگ و شپاگ و شپاگ لگتا سمانن نا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل سلامونه کرامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو زیږګانه سلام تاهیر روشن صاحب ته وړاندې کوم او تاهیر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه واره نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقب الله آغا نومیږي. عمر اتلس کاله عمر لري جگ نه رای دا دای نه جنا دا کوشنی اختر د دوم ورځ نه چې ورخ شوی در تمن تاریخ پرې د نه د مړ او نه د ژوندې درک لکېږي که هر مسلمان ورور ته سید نه قبله هغه په برکه معلومات وي یا یې څوک پیژني یا تا ته په مخه ورشي ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې شي پدغه شماره د مشهد میرا بانی دلال د مسلمانی د خاطر پدغه شماره ته تماسونه سه زنګ درته وی خبر درک اول افغان بیس ایشن شماره صفر او صفر اتا تلور پندوس اتو پندوس واه بیا اته سالات شماره صفر او سوات صفر سپاس لاس تلور پندوس ام ته ایم شماره صفر واه بیا صفر تلور اویا دواش پټ درې روشان څمره صفر وسوا څلور نوي شپاړس دش پټ څلور راتیا ته روشان ته ویلا کوم چې دا پیغام څو څو واره ما ته نشر کړي. والسلام.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل ځخ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته شه شه او هوسا ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 15.